السلام علیکم د ازادې رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نورو خبرونو په څیر په خبرونو پیلو. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او موسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي بن بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عملان عدالت ته راکاږي او هلته ډیره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په دې حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پوله ساتو له لوري د ډزو په خاطر بخونه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشربه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالیه او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغاور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي هیواد اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په روانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. متحده ایالاتونو په کابل کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون برید غندلی، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې د چین د پانګونو راتلونکي په یو مرکه کې شاربو.
اول نه چینایانو له معین احتیاط سره د سرمایه ګذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې کمبیش ترلاسه نیولي دي.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوانتون لودانې د غازی امان الله خان د تصویر د لری کېدو پر وړاندې خبرګونونه
کدوې دغه عکسونه یا انځورونه اله دیوالونو یا داسې علمی زینو تحقیقات کوي په دغه باندې ولس خفکیږي هغه خلک په خفکیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او د لپاره خدمت کړي
په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړي
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وشکلی ته ګوري دا د خلکو چغو بغار ته چو ګوري نرخونه ډیر شدي
نور راپورونه هم لرو په یو راپور کې به ووري چې د نورستان خلک شکایت کوي چې په ودونو کې نور نو څوک په خواني دودونه نه مراتوي
په نورستان کې هم وسله کې د نورو ولایتونو غونډې بعض سهو کې چې خاري شهید یا هم نور ولایتونو ته مجد شهید نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی
د دې او نور مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او قادر جلالوف د تخنیک چارو لارښوونه کوي ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینه کابل په شهرنا او سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته چې د چینایي وګړو پر یو میلمستون وشو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي د دې وزارت وایي نت پرایس پر نو وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي بل خو د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې پرونی پیښه په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي دي او د وزارت همدارز له طالبانو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي زهیرمل صاحب
دو ورځې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د مرستیال عباس کرزي سره په
ظاهر مل صاحب مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښې نه اورو فکر کوم یو څه تخنیکي مشکل شته
زما غږ اوس درست شو
یو څه ښه شو مهرباني وکړئ
دو ورځې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنی چارو د مرستیال وزیر سره وکتل او له هغه نه یې غوښتنه وکړه چې په کابل کې د دوی او د کابل تر څنګ نور ولایتونو کې د دوی هغه ادارو ته او کارکونکو ته چې هلته کار کوي امنیتي خوندیتوب ته ډېر پام وکړي خو دوه ورځې وروسته په کابل کې هغه میلمستون چېرته چې چینایان اوسېدل په نښه شو د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې 15 وګړي ټپیان شوي دي خو د مرګ د وژل شویو کسانو په اړه باندې دقیق معلومات ورنه کړل د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دا د خپل ټول ادب وخته چې هر څه ژر افغانستان پیګدي او د فایل طالبانو دا وختره هم کړی دا چې دا پیخه په جدي ډول وڅېړي او هغه کسانو چې کړی دا عملاني ونیسي او مجازات کړي تر خوای طالبان دا ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان د امنیتي خوندیتوب او د بهرنیو وګړو چې په افغانستان کې دي دا غوې د امنیتي خوندیتوب لپاره هڅه کوي او دوی به اجازه ورنکړي چې دا د ولپیخې تکرار شي او دا د طالبانو لومړی ژمنه نه ده بلکې لدی وړاندې هم کله چې داعش په افغانستان کې بیلابیل سیمې په نخې کړې دي طالبانو ورته ډاډ ورکړی اما څو ورځې وروسته ترې هم دا د ولخونړې پیښې شوې دي تر پای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه وحشیانه وبلله وی ویل چې ډېر قوي تاکتیکونه نه پکې استفاده شوې ده خو د طالبانو نه یو وختل چې هغه ژمنې خپلې پوره کړې کومای چې د افغانستان د خوندیتوب او د افغانانو د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره کړې دي نیټ پرایس پرون ناوخته د افغانستان پر وخت باندې خبریالانو ته وویل چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره افغانانو سره او تر خوای ټولو خپل خلکو سره ژمنه کړې ده چې د امنیتي خوندیتوب لپاره به کار کړي خو ښکاري چې دا ژمنې نه دي پوره شوې او ټینګار یې وکړ چې یو خوندي افغانستان لپاره باید دا ژمنې عملي شي
امید زهیرمل د ازادۍ رادیو خبریالو چې راپور یې راکاوه یو څه تخنیکی ستونزه وه هیله ده چې زموږ بخښنه د دې تخنیکی ستونزې په خاطر ومنئ خو د زهیرمل په راپور کې مو په کابل کې د چینایانو پر یو میلمستون د داعش ډلې د حملې په اړه د چینایي چارواکو او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند د څرګندونو جزئیات واورېدل د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره هغه چینایي وګړي او مؤسسه چې په افغانستان کې ډیر دي باید سمدستي له دې هیواده ووزي. دا غوښتنه او همداراز په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه د سیاسي چارو له شنن کې د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مې خبرې کړې وې. له ښاغلي ستانکزي نه مې په سر کې پوښتلي وو چې آیا له دې حملو سره په افغانستان کې د چین پانګونې په خطر کې دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو وروسته له 2001 کال نه علاقه ونیوله چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکې د متحده ایالات په شتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو. ښه مثال لوګر د عینکو معدن چې چینایانو په اشتیاق سره راغلل غوښتل یې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدله اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت له معین احتیاط سره د سرمایه ګذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې کمبیش ترلاسه نه نیولي دي. چین د دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوس د اور د مسلمانانو په ارتباط. د دغه ټکو پام کې درلودل سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه ګذاري لپاره په افغانستان کې ډېر زیات لیواله نه ښکاري.
تاسو د ګټو د تقاطو خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړې او تقریبا ښې مدیریت کړې پرته له دې چې پکې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ چې د پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنی چې پاکستان په ظاهر کې د لوبې کوونکي په عنوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې تېرو څو څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنی دای په حقیقت کې د یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده. د همدې لپاره موافق وي دل لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی. مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړ وو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره د خلیج د ځینو هېوادو سره بنان پاکستان د فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې. سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاري، اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذاري او د انډیانو د نفوس په مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مال نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نخواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کړي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب چې که د چین پر اهدافو حملې په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پرېږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرېنږدي. طبیعي ده چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه حراس لري، له طالبان نه ډار لري او نو وړي چې په داسې یو مقطع کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوې لوبه کې ښکېل شي. بنالرې نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي او طبیعي ډول خپل تاکتیکونه او پالیسیګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانکزی چې په افغانستان کې د چین د رول په اړه خبرې کولې. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېخت 13,850 او 15,840 کلو هرتز اوریدلای شئ. ل ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اوري. طالبانو پرون پکتیا پوهنتون ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ل ورتګ یو ورځ مخکې د طب پوهنځي د ودانۍ لسره د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان انزور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پارولې دي او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار ولایت په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلر په خپل نوم نومولی دی. امید ظاهرمل د مسایلو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
طالبانو پروند پکتیا په هانتون د طب په هنزیل ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو غازی امان الله خان رسم شوی انزور پاک کړی دی. د پکتیا په هانتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه داسې مهال شوې چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دی په هانتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیا الله هاشمي مې وپوښتل چې آیا دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوې. هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. مودا وړاندې په ټولنیز رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته رالېږدولی و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انزور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي. خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسه کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او د دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کېږي، هغه خلک په خفه کېږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لرې کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د مېرمنې ملکې سوریا رسم شوی انځور پاک کړی و. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مو د دې پریکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قول اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونه ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
اوس هم قدرمنو ورزو یوې بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR وایي د پکتیکا په زلزله ځپلې برمل ولسوالۍ کې د ژمي تر راتګ مخکې څو کورونه جوړ کړي دي چې 10,000 کسان به ژوند پکې وکړي. د ادارې ویلي د دوی په مرسته جوړ شوي کورونه پخه دي او د بخاریو پراخو کړکیو دروازو او سولر امکانات لري. خو د پکتیکا د زلزله ځپلې ګیان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې دوی ته کورونه نه دي جوړ شوي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
د پکتیکا د زلزله ځپلې ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د هوا له سړېدو سره یې هم د سرپناه غم نه دی خوړل شوی او دوی اوس په خیمو کې ژوند کوي. دوی وایي په دې غرنۍ ولسوالۍ کې ژوند ورځ تر بلې سختېږي او خلک مجبور شوي چې له سړې هوا څخه د ځان د ساتلو لپاره کندې جوړې کړي او پکې ژوند وکړي. د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت یوه کمیټه ټاکلې چې د شته ستونزو په اړه له رسنیو سره د عامو خلکو د غږېدو مخه ونیسي. له همدې امله د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ژمي له رارسېدو سره هم له دوی سره شوې ژمنې نه دي پوره شوې او کورونه نه دي ورته جوړ شوي.
تقریبا زر کورونا سروې وکړه، دوی ژمنه وکړه چې موږ به دا کورونا په پخه واسطي ډول جوړوو، خو لیکن تر اوسه پورې ډبره هم په بله نه ده ایښه شوې. نه پوهېږم مشکل څه دی، دا چې په برمل کې کارونه روان دي، کارونه په سر رسېدلي، د خوست په سپېره کې کارونه روان دي، هم نږدې شوي دي، خو په ګیانه کې چې کومه سروې شوې وه تر اوسه پورې هیڅ قسم ډبره یوه په بله نه ده ایښه شوې.
د ګیان د اوسېدونکو وایي تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ پر غرونو واوره شوې او د سړې هوا او سرپناه د نه درلودلو له امله ډېرې ښځې او ماشومان په ناروغیو اخته شوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی چې دی هم د طالبانو د محدودیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که یې د سرپناه غم ونه خوړل شي تر زلزلې به د سړې هوا تلفات ډېر وي.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي، دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی او واوره هم کېدونکې دي، نو له لوړو مقاماتو مو خواهشته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
د پکتیکا د زلزله ځپلې ګیان ولسوالۍ خلک داسې مهال د سرپناه د نه درلودلو له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ژمي تر راتګ مخکې د سیمې اوسېدونکو ته مهارتونه ورزده کړي او د اړتیا وړ پیسې یې ورکړي چې د کورونو په رغولو کې ګټه ترې واخلي. د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې جوړ شوي کورونه پاخه او د بخاریو پراخو کړکیو دروازو او سولرو درلودونکي دي چې 2000 کسان به پکې ژوند وکړي. د ادارې د پکتیکا په برمل کې د یو شمېر کورونو عکسونه هم خپاره کړي چې د جوړېدو چارې په وروستۍ مرحله کې دي. د روان میلادي کال د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله زرګونه کسان مړه شول او شاوخوا 3000 کورونه یې ویجاړ کړل، خو د شپږو میاشتو له تېرېدو او د مرسته کوونکو بنسټونو له ژمنو او فعالیتونو سره هم د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او کورونه نه دي ورته جوړ شوي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري چې په لاندو چپو 19 اویا 22 متره یا 2140 کیلو هرتز، 25 متره یا 1860 کیلو هرتز او 25 متره یا 15640 کیلو هرتز دا ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا پرتله دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې کولې، درې او څلور ورځې به یې ډوډۍ ورکوله، خو اوس پکې د ساز سرود درک نشته او د ډوډۍ ورکولو اندازه هم کمه شوې ده. روحالله انوري د دې سیمې له خلکو سره خبرې کړې دي.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمېر پخواني سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو د میړه په کورونو کې دغه کېږي، د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغه ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې چې هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شبی او یوازې د ناوی او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندې پاتې دي.
یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکاو، بیا دغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکاو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې ساحې دي لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. ولی اکثر بعض سهو کې چې خاري صحیح دي هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي نو دا فرهنګ ورور لمنځ تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یوش په وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو اتڼونو او پخوانی دودیز موسیقي الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدر دوی د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بټول نساګانې بکولې، خلکو میلې بکولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو ورو په کمېدو باندې تللي دي. اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د نورستان د خلکو د شکایتونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي په ودونو کې اوس پخوانی دودونه نشته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په ورسته شیبو کې تاسو د ازادي رادیو د اوریدونکو د پیغامونو د اوریدو ترابولم.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، مول ډیر اوسونه سره مخامخ یو هوا اون سړه ده، نو د ما پیغام تر بل پوره چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله لپاره ولر بکو ول سلیزه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته هم طالبان څه هیله وغوښتو دا ده چې دلته مکتبونه جوړ کړي د نجونو اول څه په مکتب لا نسته.
آزاد هم د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بند شوې ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدل نو ډېر خوشحاله وو. اوس ازادي راډیو د نیټ د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نیټ د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نکې.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یا ورور د مرده انمن د ولی صدا خویش دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راشي د وکډیش نمبر کې مو سوو وش کنه ولارس د غریبان په حال څه خبر خپل ما شاور جو غوش خوري دلته مش په وچه جوړی ته ناسي د جزی کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه د سکشته پراتیو تقریبا واته ولسیو ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سنې دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاس ته دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالۍ څخه هغه دلته پشپوش په انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي نو باید هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نور یوادو ته ځي یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغه ته باید لومړیتوب ورکړي د شهر خلک خو هر وخت رسیدګي ورته کوای شي نو هیله ده چې زازما پیغام تاسو خپور کړئ مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421